دا د ازادي راډیو د وسته مازیګر څلور بجې دي. د ازادي راډیو د خبرونه تر پنځو بجو دا اوریدونکو پروګرام ته بخیر راغلاست. ازادي راډیو د دې سات خبرونه کې بووري چې د افغانستان حکومت وای د امریکا او د وسوالو طالبانو د سیاسي استازو ترمنځ د سولې د تفاهم لیک د پایلو پړه اندیشنه لري. دا چې د افغانستان حکومت ولی اندیشنه لري او نور رپورټونه وروسته په خبرونه کې اوریدلای سي. اول به افریبا ظاهر د ازادي راډیو د دې سات مهم خبرونه وړاندې کړي.
پاسر کې د څو مهمو خبرونو سره ټکی. افغان حکومت د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د موافقې په اړه اندیښنه ښودلې او د دې سند په اړه وضاحت غواړي. د بغلان ولایتي شورا وایي د دې ولایت بیلابیل ولسوالۍ اوسیدونکي چې شمېر یې تر 3000 پورې رسېږي د امنیتي ځواکونو تر څنګ د خپل ولایت دفاع ته چمتو شوي دي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د هندوستان له صدر اعظم نریندرا مودي سره د روسیې په ولادیواستوک ښار کې ولیدل. د خبرونو تفصیل. افغان حکومت د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د موافقې په اړه اندیښنه ښودلې او د دې سند په اړه وضاحت غوښتي. د ارګویان صدیق صدیقي پر ټویټر پاڼه لیکلي هغه چې د امریکا په خوانی چارواکي او سناتوران د دې موافقې د پایلو په اړه اندیښمن دي، د افغانستان حکومت هم اندیښنه لري. شغلی صدیقي لیکلي له همدې کبله افغان حکومت د دغه سند په اړه وضاحت غوښتي څو د دې په خبره ناسمې پایلې او خطرات تحلیل او مخې ونیول سي. شغلی صدیقي لیکلي چې د افغانستان حکومت د سولې بهیر د هر هغه پرمختګ کار کولای کوي چې په دې هیواد کې تلپاتې سوله راوستلی سي او جګړه ختموي. خو د لیکي دا باید واضح سي چې د امریکا او طالبانو د موافقې د احتمالي خطرونو مخه څنګه نیول کېدای سي. تر دې ورځ د مخه نه په خوانیو امریکایي سفیرانو او لوړپوړو چارواکو خبرداري ورکړی چې که امریکا په افغانستان کې له طالبانو سره له یو داسې حقیقي جوړجاړي مخ کې چې افغان حکومت هم پکې دخیل وي، خپل سرتیر له دې هیواد وباسي، نو افغانستان به یوې بشپړې کورنۍ جګړې سره مخامخ سي. دا خبر داسې ملکیږي چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ پر هغې مسودې غور کوي چې په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ په اصولو کې هوکړه پرې کړې. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد اوس هم په کابل کې دی او د همدې مسودې په اړه له افغان چارواکو او سیاسي مشرانو سره خبرې کوي. د پروان امنیتي چارواکي وایي په شینوار ولسوالۍ کې د افغان ګډو ځواکونو په عملیاتو کې د دوو ملکي وګړو په ګډون 15 تنه وژل شوي دي. د پروان د امنیت قمندانۍ د امنیت امیر عبدالواسع رحیمي ازادي راډیو ته وویل چې د تیر شپې په عملیاتو کې د طالبانو د یو عمده قمندان صدیق الله منصور په ګډون د دې ډلې دوه غړي وژل شوي دي. ښاغلی رحیمي وایي چې طالبانو پر یو استوګنیز کور د هاوان مرمۍ ویشتلې چې په نتیجه کې دوه ملکي وګړي وژل شوي او یو بل ټپي دی. شینوار د پروان یو غرنی ولسوالۍ ته چې د طالبانو فعالیت پکې ډېر ښودل شوی. طالبانو تر اوسه د دې پېښې په اړه څه نه دي ویلي. د بغلان ولایتي شورا وایي د دې ولایت د بیلابیلو ولسوالۍ اوسیدونکي چې شمېر یې تر 3000 پورې رسېږي د امنیتي ځواکونو تر څنګ د خپل ولایت دفاع ته چمتو شوي دي. صفدر محسنی نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې برخه کې د هغوی هڅې ډېرې اغېزناکې دي.
امیال ولسوالی های معامله هستن که تا 3-4000 نفر هم قریب شد.
دیویل دریو تر 4000 کسان همده اوس از موش پا ولسوالیو که چمتو دی چی ده حکومت تر موافقی و روست تخبلو خلکو ده دفاع لپاره ده امنیتی زواکونو لیکو تا ورسی. شغلی محسنی زیاته کړی چې په تیرو څو ورځنیو جګړو کې په بغلان کې 22 سرتیری او 12 ملکي وګړي وژل شوي دي. د نوموړي په خبره په دې جګړو کې څه باندې 80 وسلوال مخالفینو ته هم مرګ ژوبله وشته. د بغلان جګړې له 4 ورځو راهیسې دوام لري او د دې ولایت لوی لارې له کبله تړل شوي دي. زموږ خلاص د راډیو اوري. د ایران ولسمشر خبرداري ورکړی چې هیواد یې کولای سي د 2015 کال له اټومي تړونه مهم ګامونه شاته ولاړ سي، خو وایي تهران اروپایي هیوادونو ته دوی میاشتې نور وخت ورکوي چې د دې تړون په اړه اختلافات هوار کړي. داسې نه ښکاري چې دواړه لوري نن او سبا په دې اړه یو توافق ته ورسیږي. ولسمشر حسن روحاني نن دا څرګندونې د ایران د کابینې په غونډه کې کړې ده. د ایران رسنیو د شغلي روحاني دا څرګندونې هم راخیستې چې وایي تهران به د اټومي ژمنې د ماتولو دریم ګام هم واخلي او په دې سره به یې اټومي فعالیتونه لا چټک سي. نوموړي ویلي چې دریم ګام به یې تر ټولو مهم وي او فوق العاده اغېز به ولري. په یو بل خبر کې ایران ویلي د هغې برتانوي کښتۍ وطن عملای خوشی کړی چې دوه میاشتې وړاندې نیولې وه. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند عباس موسوی نن د ایران له دولتي تلویزیون سره په یوې مرکې کې وویل چې دغه اوه کسان چې روسان او هندیان پکښې شامل دي د بشري خواخوږۍ له مخې خوشي او کولی سي ژر له دې هېواده ووځي. نوموړي زیاته کړې چې دا اوه کسان د کښتۍ کپتان غوره کړي دي. د لندن او تهران ترمنځ ترنګلتیا وروسته له هغه ډېره سوه چې د برېتانیا سمندري ځواکونو د جولای پر څلورمه په جبل الطارق کې د ایران یوه تیل وړونکې کښتۍ سوریې ته د تیلو د انتقال په تور نیولې وه. تر دې وروسته د ایران سپای پاسداران د جولای پر شلمه په هرمز تنګي کې د برېتانیا بیرغ لرونکې کښتۍ له درویشتنه عملې سره ونیوله. تر اوسه د دې کښتۍ د پاتې عملې برخلیک په اړه څه نه دي ویل سوي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د هندوستان له صدر اعظم نریندرا مودی سره د سوداګرۍ او پانګونې په اړه خبرې کړې دي. دواړو مشرانو نن د روسیې په ولادیواستوک ښار کې سره ولیدل. دوی هلته په اقتصادي فورم کې د ګډون لپاره تللي دي. د هند صدر اعظم روسیې ته له رسېدو سره سم د هغې د سمندري ځواکونو لیدنه وکړه. روسیه د ختیځ اقتصادي ټولنه په 2015 کال کې وروسته تر دې جوړ کړ چې لویدیځ هیوادو پر روسیه د اوکراین د کریمیا د یو ځای کېدو او د اوکراین په ختیځ کې له بیلتون غوښتونکو سره د مرستې له امله بندیزونه ولګول. د خبرونو پای.
دا د ازادي راډیو د اوس مازیګر څلور بجې او شپږ دقیقې دي. په دې خبرونه کې به واوري چې د افغانستان حکومت ویلي چې دوی له وسله والو طالبانو له سیاسي استازو سره د امریکا د سولې د تفاهم لیک په اړه اندېښنه لري. هم د دوی اندېښنې څه دي؟ ټاکل شوي چې د افغانستان حکومت د وسله والو طالبانو له استازو سره د خبرو لپاره یو پلاوی جوړ کړي. د دې پلاوی د جوړولو کار چیرته رسېدلی دی؟ د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت خاص استازی زلمی خلیلزاد په کابل کې دی. د امریکا نه ډیرو پیژندل شوو ډیپلوماتانو پرون په یوه مقاله کې په افغانستان کې د وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې وه او د امریکا حکومت ته یې خبرداری ورکړې وه چې له افغانستانه دې په غیر مسؤلانه ډول نه وځي. په کابل کې مو په دې اړه د حاجي سید داود سره مرکه کړې ده. ښاغلی سید داود د په افغانستان کې سیاسي چارو ته کتنه لري.
که چیرته د افغانستان حکومت او طالبان سره تفاهم ته ونه رسیږي او یوازې امریکایان او طالبان تفاهم ته ورسیږي، نو زه فکر کوم چې پرته د شک
نن د سمبولې 14مه ورځ ده. د 2019 میلادي کال د سپتمبر نن 14مه نیټه ده. د ازادي راډیو د دې سات د خبرونې لومړی رپورت مو پر دې دی چې د افغانستان حکومت ولې د امریکا او د طالبانو د سیاسي استازو ترمنځ تفاهم لیک په اړه اندېښنه لري. د افغانستان د جمهور رئیس ویان صدیق صدیقي نن سهار پر ټویټر باندې ولیکل چې دکه څنګه چې پخوانیو یو شمېر امریکایي ډیپلوماتانو له طالبانو سره د هوکړې په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده، دوی هم اندېښمن دي. صدیقي ولیکل چې د دې اندېښنو د ختمولو لپاره د توضیحاتو غوښتونکي دي. دا چې دوی د چا څخه توضیحات غواړي او څه ډول توضیحات غواړي، په دې اړه به زموږ د همکار اکرام الله اکرام رپورټ واوري.
د افغانستان ولسمشر معنی د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د هوکړې له پایلو اندېښنه لري. د ولسمشر ویاند صدیق صدیقي په خپل ټویټر پاڼه لیکلي دي چې افغان حکومت د دې هوکړې په اړه د زیاتو توضیحاتو غوښتونکی دی تر اوسه د منفي پایلو مخه ونیول شي. ښاغلي صدیقي ټینګار کړی دی چې افغان حکومت د سولې په برخه کې د هر ډول پرمختګ چې په دې هیواد کې د جګړې د پای ته رسیدو لامل شي ملاتړ کوي. دا په داسې حال کې ده چې د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استاذ زلمی خلیلزاد له افغان چارواکو سره په کابل کې په لیدنو بوخت دی. د طالبانو سره د حکومت د مرکچی پلاوی د غړو د ترکیب په اړه خبري د دغو لیدنو یو له مهمو موضوعاتو بلل کیږي. خو د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویان دی ناجیه انوري ویلي دي چې له طالبانو سره د مذاکره کوونکي مرکچی پلاوی نوملړ بشپړ شوی دی. خو اغلی انوري وایي شاید دغه 15 نفری پلاوی ترکیب د ټولو اړخونو او مطرح افغان سیرو لپاره د قناعت وړ نه وي.
پلاوی ټاکل شوی خو زه دقیقا نه پوهیږم چې جزئیات یې له ښاغلي خلیلزاد سره شریک شوي که نه. موږ او تاسې پوهیږو چې د 2.5 میلیون افغانانو له منځه د 15 کسانو ټاکل ډیر سخت کار دی. شاید ځینې اړخونه راضي نه وي او موږ دا احساسوو.
له دې سره د افغان حکومت یو باخبره سرچینه مني چې ښاغلي خلیلزاد د خپل سفر په لړ کې تر دې دمه 4 ځلې له ولسمشر سره کتلي دي. دغه سرچینې چې د موضوع د حساسیت له امله یې له نوم اخیستو ډډه وکړه د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلي خلیلزاد او ولسمشر غني یو وار په یوه ستره ناسته کې او درې ځل په وړو غونډو کې سره لیدلی دي. له دغو ناستو په دریو کې اجرایي رئیس عبدالله عبدالله هم ګډون کړی خو په یوه ناسته کې نه و. د سولې د عالي شورا مرستیال عزیزالله دین محمد چې له زلمی خلیلزاد سره لیدلی وای ښاغلی خلیلزاد ټینګار کوي چې له طالبانو سره د مذاکره کوونکي پلاوی هر اړخیز او ټولیز وي. خو د سولې او شخړې د مطالعاتو مرکز مرستیال حکمت الله اعظمي بیا وایي چې افغان حکومت هڅه کوي چې داسې یو پلاوی برابر کړي تر څو له طالبانو سره په خبرو کې د حکومت له دریز نه دفاع وکړي.
دولت ډېر داسې کوشش کوي چې داسې افراد راشي چې هغه د طالبانو طرفداري ونه کړي یا تر دې راه د بهتره خو وي او یا د دولت حمایت اوکي. مګر جنجالونه شته ځینې افراد چې طالبان نه قبلوي. په دالو
زلمی خلیلزاد د سولې د هوکړې د متن له وروسته کېدو او له طالبانو سره د نهم پړاو مذاکرات وروسته د یک شنبې په ورځ له قطر نه کابل ته راغی. که څه هم ښاغلي خلیلزاد افغان چارواکو ته له طالبانو سره د هوکړې لیک متن ونه سپاره خو دغه متن جزئیات ورسره شریک کړل. ښاغلي خلیلزاد هیله مندي څرګنده کړې چې له طالبانو سره د مذاکره کوونکي پلاوی ژر تر ژره بشپړ شي. له دې سره یو باخبره حکومتي سرچینه چې له ازادي راډیو سره خبرې کړې وای چې تر دې دمه په ډاګه نه ده چې افغان حکومت به کله د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې د هوکړه لیک په اړه خپل نظر څرګند کړي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
د افغانستان د جمهور رئیس ویان صدیق صدیقی نن د پر ټویټر باندې د پیغامونو یوه سلسله خپره کړې ده. په یو ځای کې لیکلي چې د افغانستان حکومت د سولې د هرې پروسې چې د پایداري سولې د ټینګښت او د جګړې د ختم سبب سي ملاتړ کوي، خو د افغانستان د حکومت اصلي اندېښنه چې د امریکا او طالبانو د تفاهم لیک پړی لري دا ده چې د هغو له دې عمله د ممکنو خطرونو مخنیوی به څنګه وشي. د امریکا د حکومت یو شمیر پخوانیو ډیپلوماتانو هم یوه ګډه مقاله لیکل ده چې د اتلانتیک شورا خبره کړې ده، او په دغه مقاله کې لیکل شوی چې که د امریکا متحده ایالات په افغانستان کې له طالبانو سره یو داسې حقیقي جورجاری چې د افغانستان حکومت هم پکې دخیل وي او د هغه وکړي او د هغه پر اساس خپل عسکر له افغانستان وباسي، افغانستان به یوې بشپړې کورنۍ جګړې سره مخامخ شي. خو په افغانستان کې د کورنۍ جګړې امکان شته. د ازادي راډیو خبریال اجمل تورمن په دې اړه په افغانستان کې د سیاسي چارو لکتونکي حاجي سید داوود سره مرکه کړې ده، او په پیل کې د هغه څخه د پښتنه کړې ده. ښاغلی داوود وایي:
زه فکر کوم چې د دوی یو استدلال په دې ارتباط سره ډېر قوي دی چې دوی وایي که چېرته امریکایي قواوې وځي افغانستان به کورنۍ جګړې ته روان شي. اما د دې خبرې سره په خوا کې دوی د حل په لارې باندې وړاندیز لري. هغه دا ده چې دوی وایي چې اول دې په افغانستان کې د طالبانو او د حکومت ترمنځ جوړجاړی راشي، یو سمسمکی راشي، بیا وروسته د دې نه دی که د امریکایي قواو وتل رامنځته کېږي نو تشویش به زیات نه وي. او بل خبره دا ده چې دوی په دې باندې تاکید کوي چې تر هغې پورې چې د افغان حکومت او د طالبانو خبرې سره شوي نه وي، مذاکرات شوي نه وي، دغه مهالویش اعلانول دا به په ځای خبره نه وي. زما په اند باندې د دوی دې خبرو ته په کتو زه فکر کوم چې ډاکټر صاحب خلیلزاد کوم توافقنامې باندې چې کار کړی طالبانو سره او توافق ته سره رسېدلی دي که هر څومره زر دوی مذاکرات تکینی او دغه مذاکرات هم د کابل د لوري نه یو اجندا ولري او هم د طالبانو د لوري نه ولري، نو بیا په هغه صورت کې کېدای شي چې دغه خلکو سوالو ته هم جواب پیدا شي. یعنی دغه په خانوی سفیرانو چې کوم سرګردونی کړی دي
چې آیا افغانستان د څول سیزو مخکې افغانستان دی چې بیا به هم مثلا داسې یو څه توافق ته امریکا او طالبان رسیږي چې د خپل ځواکونو وباسي افغانستان به د یو کورنۍ جګړې په لور ولاړ شي.
ګورې دلته ټکی بل دی، هغه ټکی دا دی چې کچیرته د افغانستان حکومت او طالبان سره تفاهم ته ونه رسیږي او یوازې امریکایان او طالبان تفاهم ته ورسیږي، نو زه فکر کوم چې پرته د شکه دا هماغه تنظیمونه دي دلته فعال دي، هماغه جبهې دلته فعالې دي، هماغه خلک مصالح دي دواړو خواو ته. که چېرته امریکا په دې کې هغه خپل رول او نقش ادا نه کړي، نو بې د شکه که دا مسله خپل منځي تنظیمونو ته او طالبانو ته دوی ته پرېښودل شي، زه فکر کوم چې افغانان مشکله ده چې یو جوړجاړي ته ورسي.
فکر کوي چې افغان حکومت او امریکا څومره په دې برخه کې تفاهم لري سره او وروسته یو مسایلو ته په کتلو سره چې ښاغلی خلیزاد کابل ته راغی او د تفاهم لیک د مسودې متن افغان حکومت مشرانو ته ښکاره کړی دی، فکر کوي چې څومره تفاهم دلته موجود دی او دغه دې ته په پام سره دا اندېښنې څومره پر ځای دي؟
زه به داسې عرض وکړم چې د کابل حکومت اوس په دې مسایلو باندې خپل وخت نه تیروي، حتی توجه هم ورته نه کوي. د کابل حکومت په راس کې ډاکټر صاحب اشرف غنی دوی زیات په ټاکنو باندې تمرکز کړی دی. د سولې په ارتباط نه د دوی ټیم تیار دی، نه دوی کوم پروګرام لري چې په دغه پروګرام د طالبانو سره خبرو ته کینی. نو زه فکر کوم چې دغه خپل یو نهیلیتوب دی چې ولس نهیلی دی او هغه په دې فکر کې دی چې اشرف غنی انتخابات په سوله باندې لومړی بولي. اما د دې سره په خوا کې د خلیزات په توافقنامې کې تر هغه ځایه چې زه خبرم طالبانو سره هغه هم مشکل لري، هغه په دې باندې مشکل لري چې دغه د توافقنامې بعضې مسایل خلکو ته واضح نه دي. خلک په دې ډار کې دي چې طالب دا یوازې د خروج توافقنامه ده، یعنی په همدغه پلمه باندې امریکایان وځي او بیرته طالبان او کابل حکومت سره مذاکراتو ته نه کینی او دلته خپل منځي جګړه رامنځته کیږي. زه فکر کوم دغه ټکی دی چې د امریکا پخوانی سفیران یا نور ورځپاڼې راډیوګانې او رسنۍ پرې تشویش لري.
نو تاسو هم دا اندېښنې پر ځای بولئ؟ بلی،
پرته د شکه که چېرته د کابل حکومت د سولې په اړوند مذاکراتي ټیم جوړ نه کی، یو پروګرام خلکو سره شریک نه کی، یو ملي اجماع پیرانه ولی، او په دویم قدم کې ډاکټر خلیلزاد دا خبره خلکو ته روښانه نه کی چې موږ تر هغه پورې چې افغانان په خپلو کې سره جوړ شي نه دي موږ نه وځو. نو طبي خبره ده چې دا زما تشویشم دی، د نور افغانانو تشویشم دی او قابل تشویشم دی.
تاسو د حاجی سید داود سره د اجمل تورمان مرکه واورېده. تاسو واردل چې د امریکا د حکومت یو شمېر پخوانیو ډیپلوماټانو او سفیرانو یو ګډ لیک لیکلی دی او د امریکا له حکومت یې غوښتنه کړې چې له افغانستانه د خپل عسکرو په ایستلو کې بیړه نه کوي. دغو کسانو په دې لیک کې چې د اتلانتیک شورا خبر کړی ویلي چې په افغانستان کې باید اول یو حقیقي جوړجاړی وسي چې د افغانستان حکومت هم پکې دخیل وي، او که داسې ونشي او امریکا خپل عسکر تر دغسې یو حقیقي جوړجاړي مخکې چې د افغانستان حکومت هم پکې دخیل وي خپل عسکر وباسي، افغانستان به د یوې کورنۍ جګړې سره مخامخ شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
او اوس په د خاص اورزګان ولسوالۍ د ازادي راډیو د خبريال رپورت واوري. د افغانستان د کورونی چارو د وزارت ویندوی نصرت رحیمی پر ټویټر لیکلی دی چې وسلوالو طالبانو، البته د دشمن لیکلی دشمن وای چې د خاص روزګان پر امنیه قمندانۍ پر ودانۍ باندې د موټر بم او تهاجمی حمله کړی ده چې د نصرت رحیمی په وینا حمله شنډه سوې ده او د ده په لیکنه اوولس تنه وسلوال وژل سوي دي او اووه دېرش تنه زخمیان سوي دي. د نصرت رحیمی په وینا په دې حمله کې څلور پولیس هم وژل سوي دي. د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت له اوروزګانه په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
د دغه ولایت سیمه ییز چارواکي وایي وسلوالو طالبانو دغه موټر بم بریدونه د حموی ټانګونو په مرسته کړی دي. د یادی ولسوالۍ امنیت قمندان ملا سماد نن چهارشنبه ازادي راډیو ته وویل چې د یادو بریدونو پر مهال څلور افغان سرتیر وژل سوي او اته تنه نور ټپیان دي. دوی وایي په وژل سوو کسانو کې دوه قمندانان هم شامل دي، شوې دغلته د قرارګاه قمندانو او بلې هم د یوې امنیتي پوستې قمندانو. نوموړي وایي د یادو بریدونو پر مهال د امنی قمندانۍ د ځینو برخو تاسیسات او د مهماتو ډیپو هم له منځه تللی دي. د یادی ولسوالۍ دغه امنیت قمندان زیاتوي چې د یادو بریدونو پر مهال اوولس تنه وسلوال طالبان هم وژل سوي او اووه دېرش تنه نور ټپیان دي. دوی وایي پر امنی قمندانۍ اوس هم درنه جګړه روانه ده او په خبره یې کې اضافي ځواکونه او مهمات ور ونه رسېږي نو ولسوالۍ به سقوط وکړي. ازادي راډیو هڅه وکړه چې په دې اړه د اوروزګان ولایت د امنیت قمندانۍ له مسؤلینو سره هم خبرې وکړي، خو هغوی په دې اړه خبرو کولو ته حاضر نه سوه. خو د اوروزګان ولایت مقام مسؤلین بیا وایي چې یادې ولسوالۍ ته یې د هوا له لارې اضافي ځواکونه استولي. د ولایت مقام ویان او سکرټر زړګي عبادي د غراز ازادي راډیو ته وویل چې هلته اوس وضعیت عادي دي. دوی مني چې هلته دواړو لورو ته تلفات اوښتي، خو وایي چې په اړه یې کره معلومات نه لري.
فقط فعلا هوایی ځواکونه رسیدلي سیمې ته چې جای قرار کړې ده او وضعیت کنټرول لاندې نیولی، نو جریان لري د زمینی ځواکونه به هم ورسیږي.
په ورته وخت کې د وسلوالو طالبان ویان کاري سپ احمدي بیا هم د یاد برید فړه منلې او ویلې دي چې هلته زیات شمیر سرتیرو ته مرګ ژوبله اړولې. خاص اوروزګان ولسوالۍ د اوروزګان ولایت یوه له ناامنه ولسوالۍ څخه ده چې له تیرو څه کم شپږو کلونو راهیسې ورته غځېدلې لاره وسلوالو طالبانو د ترافیکو پر مخ کلکه تړلې او دغه راز افغان سرتیر یادې ولسوالۍ ته اکمالات د هوا له لارې کوي.
تاسی دا ازادی رادیو خبرونی دا افغان بیسیم پر اتساواتلش میره باندی پروگرامون تعقیب کرد یا و ازادی رادیو خبرون تا دا افغان بیسیم پر اتساواتلش میره باندی پیغامون راست و لیسی چه دا پیغامون مش با خبرونو که در تا خبرو تاسی هر مسئله چه استایست پر دا علاقه مندی وروی پا اغا باندی خبر نظر راست و لیسی. نو دا افغان بیسیم تلفونو نکلری دا اتساواتلش میره باندی را واستوی. د ازادي رادیو خبريال مجيب الرحمن حبيب زاي په رپورت کې وایي چې د بلخ کابل پر لوی لار باندې مسافر او تویل سوي چې په چشمه شیر او د کلګي په سیمه کې لار بند ده او دوی سفر نه کوي. داسې رپورټونه وایي چې لار وسلوالو طالبانو بند کړی ده. د ازادي رادیو د خبريال رپورت په پګړه سره واورو.
وسلوالو طالبانو د بغلان ولایت په چشمشیر او کلګی سیمه کې د ترافیکو یعنی نقلي وسایط او د خلکو پر مخ د بلخ کابل لوی لار بند کړي او مسافرینو ته په دغه لار د تګ راتګ اجازه نه ورکوي. هغه مسافرین چې غواړي له بلخ څخه کابل ته ولاړ شي وایي چې د لارې د بندېدو په دلیل له ګڼ شمېر ستونزو سره مخ شوي دي. حبیب یو له همدې مسافرینو دی. هغه ازادي راډیو ته وویل:
مزار شریف میخواستم کابل ورم که
له مزار شریف څخه مې غوښتل چې کابل ته لاړ شم چې د چشمشیر په سیمه کې طالبانو زموږ موټر ودروي او له موږ څخه یې پیسې وغوښتې. هلته لږ وړاندې جګړه روانه وه، موږ اړ شو چې بیرته مزار ښار ته راوګرځو. اوس نه شو کولی چې په دغه لار سفر وکړو. صادق عزیزی د بلخ ولایت اوسیدونکی دی. دای لاور تستونځ سر ټکوي.
را آمدیم حالا را بند است، حالا مشکلات زیاد
ده. راغله ما خو اوس لا را بند ده، د تستونځ ډیر زیات دي. طالبان موټر دروي او له خلکو څخه پیسې اخلي. موږ امکانات نه لرو چې اوس په تیاره کې کابل ته ورشو. د بغلان امنیتي چارواکي وایي چې طالبانو د دغه ولایت په مربوطاتو کې د مزار کابل لار له خلکو او سوداګرو څخه د باج اخیستنې په خاطر بند کړی ده. د بغلان د پولیسو ویان جاوید بشارت ازادي راډیو ته وویل چې له مرکز کابل کابل څخه بغلان ته تازه دمي ځواکونه رسیدلی دي او تر 40 ساعتونو به د بلخ کابل لاره د بغلان ولایت په مربوطاتو کې د طالبانو له وجوده تصفیه کړي. ښاغلی بشارت زیاته کړه: بله، هو موږ آمدګي لرو. همدغه نن شپه موږ په کلګۍ سیمه کې عملیات ترسره کړل چې په پایله کې 15 تنه وسلوال طالبان ووژل شول. تازه دمي ځواکونه له مرکز څخه دغه ولایت ته راغلي دي او موږ به دغه لار ډیر ژر خلاص کړو. نتیجه به یې سبا معلومه شي. خلک شکایت لري چې یوازې د بلخ کابل لوی لار نه ده چې په بغلان ولایت کې د طالب وسلوالو او امنیتي ځواکونو ترمنځ د جګړې په دلیل بند شوې ده، بلکې د مزار جوزجان پر لوی لار هم طالب وسلوالو عمومي سړک څو ځایه پرې کړی تر څو له مسافرینو او د سوداګریزو توکو د لېږ لاګاړو باج واخلي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
سموږ همکاره ناجیا ساپی نن د افغانستان د جمهوري ریاست لپاره د دوو کاندیدانو انتخاباتي کمپاین غونډو ته ورغلې وه او له هغه ځایه رپورټ لري.
د افغانستان د ولسمشریزو ټاکنو لپاره د نوماندانو د انتخاباتي کمپاینونو په لړ کې د ثبات او همپالنې انتخاباتي ټیم مشر عبدالله عبدالله د چهارشنبې په ورځ یو ځلې بیا ټینګار وکړ چې تر انتخاباتو ورته سوله لومړیتوب لري. ښاغلی عبدالله د یوې کمپنۍ غونډې پر مهال ډاډ ورکړ چې د څوکۍ لپاره به ملي ګټې قرباني نه کړي.
یو مسله په دې روښانه ده چې ټول د دې غوښتونکو دي چې سولې ته باید چې موږ تاسو لومړیتوب ورکړو او علت او موخه یې معلومه ده، او په دې کې زموږ دریز او د ثبات او د همپالنې ټیم دریز بالکل روښانه دریز ده. هیڅ وخت دغه کار ځان ته مناسب نه بولو چې د څوکۍ د حفظ په خاطر یوه دقیقه یوه شیبه خدای نخواسته په دامل کې وینه توی شي.
همدارنګه د چهارشنبې په ورځ د ولسمشریزو ټاکنو بل نوماند شهدا محمد عبدالی هم په خپلې کمپاینی غونډه کې تر ډیره د سولې او انتخاباتو په تړاو خبرې وکړې. ښاغلی عبدالی ټینګار وکړ چې د سولې پروسه باید د شخصي ګټو قرباني نه شي. تر دې وړاندې هم د ولسمشرۍ د ټاکنو لپاره د ولسو انتخاباتي ټیمونو له ډلې 14 یې ازادي راډیو سره په خبرو کې د ټاکنو پر ځای سولې ته لومړیتوب ورکړی. خو له دې ټولو سره سره افغان حکومت ټینګار کړی چې د ولسمشرۍ راتلونکي ټاکنې بعد میزان په شپږمه ترسره کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد په قطر کې له طالب استازو سره د سولې د نهم پړاو خبرو له پای ته رسولو وروسته کابل ته راغلی او له افغان چارواکو سره د امریکا او طالبانو ترمنځ د هوکړې جزئیات شریکوي.
په هندوستان کې د هندي، مراټي، بوجپوري او داسې نورو ژبو پر فلمي صنعتونو باندې یو انتقاد د زیاتېدو په حال کې دی او هغه د هنرمندانو د وزن په اړه قضاوت دی. په هند کې پر فلمي صنعت انتقاد کیږي چې د زیات وزن یا چاغ ښځو او نارینه سره تبعیض کوي او په ندرت داسې رول ورکوي چې ډنګر خلک یې په اسانۍ ترلاسه کولای سي. مثلا په هندي فلمونو کې چاغ سړی یا چاغه ښځه تل د مسخره یا د فلم د مرکزي کرکټر د ملګري او همسایه په رول کې کار کوي. په اکثر هندي فلمونو کې په مرکزي رولونو کې د چاغو ښځو او نارینه وو برخه تقریبا له صفر سره برابر ده. اوس یو تیاتري ډله په هند کې یالت په یالت ګرځي او په هندي سینما کې له چاغو خلکو سره د دې ډول تبعیض پړه معلومات خپروي او مبارزه کوي. هغوی پر خپل تیاتري ډله د سرکازم یا مزري شوخي یا کنایې له مخې د بیگ فټ کمپنی نوم یې شي، یعنی د ډیرو غټو چاغو خلکو کمپنی. دا تیاتري ډله په 2018 میلادي کال کې د هند له جنوبه له بنګلور پایل سو او پرون په نوې ډلی کې هغوی غواړي چې یوازې په سینما کې نه بلکې د هند په ټولنه کې خلک په دې پوکړي چې د چاغو انسانانو سره باید تبعیض ونه سي. هر انسان ته د انساني کرامت لمخې چې لري وکتل سي او په انساني معاشره کې د خلکو ځای د هغوی د وزن پر اساس ونه ټاکي. د بیگ فټ کمپنی جوړونکي انورادہ وایي چې موږ ته په کارځایونو کې له دې پرته چې د چاغ یا ډنګر پر اساس راته وکتل سي د کار زمينه مساعده وای نو موږ د دې ادارې لپاره اصلا اړتیا نه درلوده.
دوی وایي چې په هند کې په خاص ډول په فلمي صنعت کې هر ورځ د ډنګروالي په اړه د فلم جوړونکو علاقمندي زیاتیږي او زیات هغه هنرمندان یې متاثره کړي دي چې هغوی ډنګر نه دي. یوې فلمي اکټری کریتی ادر فرانس پرست ویلي، موږ د چاغو خلکو په اړه ظالمانه قضاوت کوو، ځکه کور یم یا د چا په محفل کې یا په کار کې یم، خلک زما نالبکي ته ګوري او دا ګوري چې زه څومره خوراک کوم. دا بیخي سم کار نه دی. زه په اصل کې ډیر کم خوراک کوم او د خلکو دا نظر ما ځوروي چې دوی فکر کوي چې زه به ډیر خواړه خورم. د بیګ فټ کمپنۍ هنرمندان په خپلو تیاتري نندارو کې پر دې خبرې کوي چې چاغي په انسانانو کې ډیر زیات مختلف عوامل درلودلی سي او د یو انسان لیاقت، هنر او د هغه د کار ظرفیت او ورتیا د هغه له چاغي سره ارتباط نه لري. اوریدونکو دا رپورټ مو له فرانس پرس اژانس نش وړلی وو. د ازادي راډیو د دې ساعت د خبرونې په دې ساعت کې به اوس ورسو فریبا ظاهر ته چې د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
افغان حکومت د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د موافقې په اړه اندېښنه ښودلې او د دې سند په اړه یې وضاحت غوښتی دی. د ارګویان صدیق صدیقي نن پر ټویټر پاڼه لیکلی، هغه سي چې د امریکا پخواني چارواکي او سناتوران د دې موافقې د پایلو په اړه اندېښمن دي، د افغانستان حکومت هم اندېښنه لري. ښاغلی صدیقي لیکلی، د همدې کبل افغان حکومت د دې سند په اړه وضاحت غواړي څو د دې خبره ناسمې پایلې او خطرات یې تحلیل او مخه ونیول سي. د بغلان ولایتي شوراوي د ولایت بیلابیل ولسوالۍ اوسیدونکي چې شمیرې تر 3000 پورې رسیږي، د امنیتي ځواکونو ترڅنګ د خپل ولایت دفاع ته چمتو سوي دي. سفتر محسنین نن ازادي راډیو ته ویل چې په دې برخه کې د هغوی هڅې ډېرې اغیزناکې کېدای شي. دا خبر داسې مال سوي دي چې د بغلان جګړې له 3 ورځې راهیسې دوام لري او د ولایت لوی لارې له کبله تړل سوي دي. د پروان امنیتي چارواکي وایي په شینوار ولسوالۍ کې د افغان ګډو ځواکونو په عملیاتو کې د دوو ملکي وګړو په ګډون 15 تنه وژل سوي دي. د پروان د امنیت قمانداني د امنیت امیر عبدالواسی رحیمی ویلي دي چې د تیر شپې په عملیاتو کې د طالبانو د قمندان صدیق الله منصور په ګډون د دې ډلې دوه غړي وژل سوي دي. ښاغلی رحیمی وایي چې طالبانو پر واستوګنی سکور د هاوان مرمۍ ویشتلې چې په نتیجه کې دوه ملکي وګړي وژل سوي او یو بل ټپي دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. ایران وای د هغې برتنوي کشتي وطن عملی خوشی کړی چې دوی میاشتې وړاندې نیولې وه. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان عباس موسوی نن د ایران له دولتي ټلویزیون سره په یو مرکه کې وویل چې دغه اوه کسان چې روسان او هندیان پکې شامل دي د بشري خواخوږۍ له مخې خوشی سوي او کولی سي ژر له دې هېواده ووځي. نوموړي زیاته کړه دا اوه کسان د کشتي کپتان غوره کړي دي. د ایران ولسمشر په یو بل خبر کې خبرداري ورکړې چې هیواد کولای سي د 2015 کال اټومي تړونه مهم ګامونه شاته ولاړ سي، خو وايي تهران اروپای هیوادونو ته دوه میاشتې نور وخت ورکوي چې د دې تړون په اړه اختلافات هوار کړي. ولسمشر حسن روحاني نن دا څرګندونه د ایران د کابینه په غونډه کې کړې ده. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د هندستان د صدر اعظم نریندرا مودي سره د سوداګرۍ او پانګونې په اړه د روسیې په ولادیواستوک ښار کې خبرې کړې دي.
اوس رحمت الله افغان د سپورت خبرونه وای.
د افغانستان کرکټ بورډ وای ټاکل شوی سبا د افغانستان ملي لوبډله له بنگلاديش سره یو ورځنی ټیسټ لوبه وکړي. د کرکټ بورډ وای فرید هوتک نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه لوبه به د افغانستان په وخت سهار 8:30 بجې پیلېږي.
ټاکل شوی سبا د افغانستان کرکټ ملي لوبډله د بنگلاديش په کوټو د بنگلاديش کرکټ ملي لوبډله سره یو ورځنی ټیسټ لوبه پیل کړي. تر دې وړاندې افغانستان دوه ټیسټ لوبې ترسره کړې. دا د افغانستان دریم ټیسټ لوبه چې د بنگلاديش
افغانستان له دیوډان دی لهن او ایرلند سره دوه ټیسټ لوبې درلودي چې ایرلند له افغانستان او بیا له افغانستان نه هن ګټلې وي. ټاکل شوی سبا د فوټبال نړیوال جام قدبان تسلې د چمتووالي په درشل کې افغان ملي لوبډله له قطر ملي لوبډله سره لوبه وکړي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د نشراتو مسول شفیع سعادت نن ازادي راډیو ته وویل چې د غسالي د افغانستان په وخت د شپې په 9 بجو پیلېږي.
مسابقه مو ته افغانستان د ګروپ قرار گرفته با کشور قطر است و فردا 5 سپتامبر مسابقه تا ساعت 9 بجه با وقت افغانستان بین تیمای ملی افغانستان و تیم ملی قطر انجام میشه.
ټاکل شوی د افغانستان په قربتو په تاجکستان کې د افغان ملي لوبډلې او بنگلاديش ملي لوبډلې ترمنځ د سپتامبر په 10مه بل لوبه وسی. د فوټبال فدراسیون وایي چې دواړو لوبو ته افغان لوبډلې بشپړ چمتووالی نیولی. ټاکل شوی د فوټبال نړیوال جام سیالۍ په 2022 میلادي کال کې په قطر هیواد کې ترسره شي. او ورسته خبر ده چې په زابل ولایت کې د سولې په نوم د کرکټ شل اوریزي پیل شوی. سیالۍ کې هلمند زابل ته ماته ورکړه او په لوبو ته لار ومنده. دغه سیالۍ د وو ولایتونو د کرکټ ټیمونو ترمنځ پیل شوی دی.
اوردونکو یو خبري مسلې ته ورته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت خاص استازي زرمای خلزات په کابل کې د افغانستان له سیاسي مشرانو سره په افغانستان کې د سولې پر روانو هلو ځلو خبري کوي. په ورستیو کې د افغانستان د مالیه د پخواني وزیر او پاکستان کې د افغانستان د پخواني سفیر عمر حضرت عمر زاخیلوال سره کتلي او د افغانستان د بهرنیو چارو د پخواني سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزي سره یې لیدلې دي. زما همکار اسمت ساروان له شاغلي زاخیلوال سره مرکه کړی دا او د خلیزات سره د خبرو اترو پر اړه د هغه څخه پوښتنه کړی دا. شغلی زاخیلوال وای چې د خلیزات سره پر کوم مسلو خبرې کړي دي.
د پتیرو درې ورځو کې موږ ډاکټر صاحب سره دوه ناستې درلودې. یو مو د پخواني ولسمشر حامد کرزي په کور کې و چې هلته ځینې نور سیاسي مشرانو هم حضور درلوده او ډاکټر صاحب خلیزات د خپل مذاکراتو وروستي جزئیات شریک کړل او دا چې څومره نږدې دي هوکړه لیکتا. او یو مو ورسره ځانګړې ناسته درلوده چې په هغې مو په هغه صورت کې چې د امریکې او طالبانو ترمنځ په هوکړه لیک لاسلیک شي د هغې څخه وروسته څنګه کېدای شي چې په چټکۍ سره موثرې بین الافغاني مذاکرات پیل شي او خصوصا پاملرنه دې ته وشي چې څنګه کېدای شي چې په افغانستان کې د خشونت کچه راکمه شي او دا د وینې بهیر چې روان دی دې ته څومره زر د پای ته کېښودل کېږي.
داسې اندېښنې شته چې وایي د دوی په موافقه کې دا تضمین نشته چې طالبان به د افغانستان له حکومت سره موافقې ته رسي شي. یو شمېر پخوانیو امریکایي سفیرانو هم په دې اړه اندېښنه ښکاره کړې ده او ویلي دي چې په اوسني شکل سره موافقه کېدای شي په افغانستان کې د کورنۍ جګړې سبب شي. تاسې د دوی خبرې واورېدې، څومره دا اندېښنه په ځای ده یا بې ځایه ده؟
ګورې هر وضعیت اندېښنه لري. لوی ترینه اندېښنه د جنگ د دوام سره نښتي سوله هیله مندي رامنځته کوي، مګر طبعا د سولې مدیریت په هغه شکل چې لازم دی چې وشي نو سوله د سولې خبرې به نتیجه ولري. که دا ووایو چې مطلق مونږ ډاډمن یو او سر په سلو کې یا د هغې په استازیتوب یا د هغې په حواله یا د خپل ځانه دا ډاډ ورکړو چې هیڅ نه وه اندېښنه دې څوک نه ښیي نو دا به بې ځایه خبره وشي. مګر هیله مندي د سولې سره زیاته د نسبت د جنگ د دوام سره، که چېرته جنگ کومه نتیجه درلوده خو اتلس کاله وډزیدو سره اوس به نو کومه نتیجه به لرلې ولا به تره شوې وه. ما ولوستل هغه چې پخوانیو سفیرانو او جنرالانو ځینې لیکنې د امریکې په مطبوعاتو کې کوي، هغې اضافه تر اندېښنې د امریکې د مسؤلیت او د امنیت پورې تړلې نسبت د افغانستان د امنیت سره.
له شاغلی زاخیلوال سره د دې مرکه تفصیل به په بل خبرونه کې درته وړاندې کړو. اوس مو د غمر وخت ترلوت نور وخت د بشري او اساسي حقوقو پروګرام او ژوند په شیبو کې پروګرام ته ځانګړی شوی چې یو په بل پسې به واوري.
اساسي او بشري حقوق
د اساسي او بشري حقوقو د خبرونې درنو اوریدونکو سلامونه میومنئ. د دې ونی په خبرونه کې چې زه همایون هیواد وړاندې کوم د ژوند په حق خبرې کوو. د خبرونې میلمنه مو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل صحوي دفتر د ارزیابۍ څنګه مرستیاله غلی ملغلره معیار ده. په پیل کې تاسو ته خرغلاس وایو، مونږ خدای وایو چې هر انسان د ژوند حق لري، خو که د قوانینو له اړخه د ژوند حق بیانوو نو د ژوند حق یعنی څه؟
مننه زه هم خپل ور سره خپل سلامونه د ازادۍ رادیو ګرانو اوریدونکو ته وړاندې کوم او هیله ده چې سوکالۍ کې ژوند وکړي. اساس زه په حق له باید وایم چې د ژوند حق د نورو حقونو د بهرهمندۍ زیرمه ده او دا د ذاتي حقونو څخه ګڼل کیږي او ویلی شو چې د ژوند حق په دوه ډوله ده، یو دا چې د ژوند حق محدوده ده او بل دا چې د ژوند حق وسیع پراخه حق ده. کله چې وایي چې د ژوند حق محدوده ده، په دې مانا او مفهوم دی چې هر انسان د ژوند کولو حق لري او دا حق باید په خپل سر محدوده نشي او پر دې باندې ټینګار کیږي چې یو کس باید ونه وژل شي. او کله چې وایي چې د ژوند حق یو پراخه حق ده، په دې معنا دی چې دولتونه نشي کولای د چا ژوند محدود کړي او دولتونه مکلف دي چې د دې حق د تضمین په خاطر باندې پراخه کړنې او امکانات ولري او ترسره کړي. مثلا د مثال په توګه ویلی شو کومې مافیایي کړنې او همدارنګه تروریستي ډلې چې د خلکو د ژوند په پلار او کورونو کې له خطر سره مخامخ کوي، نو دا د دولت دنده ده چې د دو ډلو سره مقابله وکړي او له منځه یوسي تر څو د خلکو او وګړو ژوند یې له ګواښ او خطر سره مخامخ نشي. او یا بل مسله چې د ژوند د حق سره تړاو لري، هغه مسله خوړو ته د لاسرسي حق دی. کچېری خلک کافي خوړونه لري، د دې امکان شته چې ژوند له خطر سره مخامخ شي، نو باید دولتونه خلکو ته د کافي خوړو د برابرتیا لپاره لازم امکانات لري. دولتونه مکلف دي هر هغه څه چې د ژوند حق له ګواښ سره مخامخ کوي باید له منځه ویوړل شي.
که راشو افغانستان ته، آیا ویلی شو چې دلته هم انسانانو ته په پوره ډول هغه د ژوند حق ورکړل شوی دی که نه دی ورکړل شوی؟ ستونزې چیرته دي؟
د څلور لسیزو را په دې خوا په ډېرې خوشنۍ سره باید ووایم چې د افغانستان وګړي د جاري تاوتریخوالي او جنګونو له کبله خپل ځانونه له لاسه ورکړي او متاسفانه په ډېرې خوشنۍ سره دا جریان لري او تر اوسه یې له لاسه ورکوي. او د ژوند حق زموږ په هیواد کې هره ورځ په بېلابېلو طریقو باندې او د بېلابېلو عواملو له کبله تر پښو لاندې کیږي او دا حق نقص کیږي. په دې هکله د بشري حقونو خپلواک کمیسیون تحقیق هم دا ښایي چې د 1938 کال نه را په دې خاطر 1989 کال پورې څلیرویشتو زرو نه ډیر ملکی خلک د موجوده جنگونو او تاوتریخوالو له امله خپل ځانونه له لاسه ورکړي او لاتروسه یې له لاسه ورکوي. او همدارنګه اوسنۍ څېړنې ښایي چې په کال کې 3600 تنه خپل ژوند د چاپریال د ککړتیا له امله له لاسه ورکوي. نو په ډېرې خوشنۍ سره باید ووایو چې زموږ په هیواد کې د ژوند حق په بېلابېلو ډولونو سره هر ورځ نقص کیږي او تر پښو لاندې کیږي.
په ملي او نړیوالو اسنادو کې د ژوند د حق په اړه څه ویل شوي؟
په ملي او بین المللي اسنادو کې د ژوند حق په ښه ډول سره تضمین شوی او دولتونه د دې حق په رعایت باندې مکلف شوي دي. د بشري حقونو د نړیوالې اعلامیې په درېیمه ماده کې دا حق تضمین شوی او په رسمیت باندې پیژندل شوی. هلته وایي چې هر څوک د ژوند حق لري، د شخصي امنیت حق لري او د آزادۍ حق لري. نو په دې ماده کې د ژوند حق پیژندل شوی. همدارنګه د مدني او سیاسي حقونو نړیوال کنوانسیون په شپږمه ماده کې د ژوند حق د انسان د ذاتي حقونو څخه ګڼل شوی او تضمین شوی دی. او په دې ماده کې راغلی دی چې هیڅ څوک په خپل سر باندې نشي کولای د چا ژوند واخلي او د ژوند د حق څخه محرومه کی. او زموږ په ملي قوانینو کې ویلای شو چې د افغانستان د اساسي قانون په درویشتمه ماده کې دا حق تضمین شوی او هغه ته راغلی دی چې دا د انسان یو طبیعي حق دی او هیڅوک پرته له قانوني مجوز څخه دا حق د چا نه اخلي او هیڅوک د دې حق څخه نشي محرومېدلی.
که راشو په افغانستان کې د نامنۍ ترڅنګ ځینې نورې ستونزې هم شته دي، مثال وسلې په هر کور کې شته دي او کله چې یوه وړه لفظي شخړه هم رامنځته کیږي له دغو وسلو استفاده کیږي او د یو چا د ژوند حق ترې اخیستل کیږي. د دغې ستونزې مخه څه ډول نیول کیدی شي؟
په ډېرې خوشنۍ سره باید ووایم چې زموږ په د هیواد په ځینو سیمو کې دا مشکل شته ده چې په کورونو کې غیر قانوني اصلي ساتل کیږي او په داسې مواردو کې د دې سبب کیږي چې د یو چا ژوند ترې نه واخیستي په ډېره کوچنۍ خبر باندې او بعضې ویلی شو چې ناموسي قتلونه هم د دې سلاحو له عمل منځته راغلي دي. لومړی دا چې دا خپله یو جرم دی چې غیر قانوني سلاګانې دوی ساتي ادو هم دا چي کله چدوي د یو چاژمن تر نه اخلي نو د قانون پر اساس باندې او د شريعت پر اساس باندې دوی باید خپل سزا وويني. خو په ډیره خوشنۍ سره په دغه سیمو کې دا رسم او رواج د چیرته د یو کور څوک وجل کیږي دغه په مقابل کې د بل چاژمن باید واخستل شي تر څو دغه جنگ ته د پای ټکی کیږي او دوی محکمه ته مراجعه نه کوي. دوی امغه قبیلوي جرګی دي چې دوی تر سره کیږي او په دغه باندې دغه خپل دښمنی غوړي چې لمنځه ویسي په انده چې باید دوی محکمه ته مراجعه وشي او دوی د قانون پر اساس باندې محاکمه شي.
د افغانستان په قوانینو کې هغه کس چې د چا د ژوند حق اخلي یا قتل کوي اعدام ده. په دې اړه د نړیوالو قوانینو نظر او دریت څه ده؟
مننه. د اعدام شرایط په ملي او بین المللي اسنادو کې په ډېر روښانه ډول سره بیان شوی دی. لکه لومړی دا چې زموږ په ملي قوانینو کې کولای شو چې د کود جزا قانون ووایي چې هغه ته د ژوند حق یا اعدام باید د ژوند حق اخیستل یا اعدام باید قانونی وي او دی وګړو په خپل سر اعدام منه دی چې دا خبر دی کود جزا په 119 ماده کې راغلی ده. همدارنګ د اعدام باید یوازې د قانون او د باصلاحیت محکمه د قطعی حکم پر اساس وي چې دا په نړیوال اسنادو کې راغلی ده. یعنی اعدام هغه وخت باید یا وګړی اعدام شي چې د یو با صلاحیت محکمه د قطعی حکم پر اساس باندې وي او اعدام د مهم جنایاتو د الزام الاجرا قانون پر اساس مرتکبین اعدامیږي چې دغه خبر د مدني او سیاسي کنوانسیون په شپږمه ماده دوه فقره کې راغلی ده. او همدارنګ په اعدام باید محکوم کسان د دې فرصت ولري تر څو د عفو او تخفیف وړاندیز ورکړي شي چې دا خبره هم د مدني او سیاسي کنوانسیون په شپږمه ماده کې او څلورمه فقره کې راغلی ده. نو ویلای شو چې په ملي او بین المللي اسنادو کې د اعدام شرایط بیان شوی دي او دغه شرایط پر اساس باندې یو کس اعدام کیږي او پرته دغه شرایط نه څوک حق نه لري چې د هغه ژوند ترې نه واخلي. د افغانستان د جزا کود کې د اعدام جزا موارد کوم چې راغلي دي چې کوم جزاګان باید اعدام ورته په نظر کې نیول شوی هغه د دې چې د نسل وژنې جرم دی، د بشریت ضد جنګونه دي او همدارنګ د دولت پر خلاف باندې تجاوز دی، ترور، چاودن، اختطاف او برمته کول مجرمینو ته د اعدام جزا په نظر کې نیول شوی. همدارنګ عمد قتل دی په هغه موارد کې چې قانون پیش بینی کړی وي او هغه جرمونه چې په پایله کې د افغانستان اسلامي جمهوریت ځمکه ټوله د بهرني دولت تر حاکمیت لاندې ورکړل شي یا د هیواد ملي حاکمیت ځمکنۍ بشپړتیا یا خپلواکۍ ته زیان ورسیږي اعدام ورته په نظر کې نیول شوی او همدارنګ پر خزینه باندې ډله ییز جنسي تیری د مرتکبینو ته اعدام په نظر کې نیول شوی او دغه جرمو مرتکبینو ته اعدام په نظر کې نیول شوی.
من ډیره زیاته مننه.
مننه له تاسو هم.
درنو اوریدونکو دا واده دیونه خبرونه تر بلې ونې ښه وخت ولري.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کیدا واچو شیروا باندې برابر کړه شیروا کې به مړې خوړه واکه به تغاشي بچ
خالونه واړه شنه خالونه زنه خالن قریبه دی کوونه
ارغه اس بې تکړه اس بې تب په دیوانه سپریږي سهار سهار په دیوانه منډي وای په ډیرو ځایو کې
جوړونکی فرشتہ مرسل درنو دوستانو سلامونه میومنه. د بادام باغ په تاریخ خبري است
په دیر لاسو اته دیر څخه تر دیر لاسو د څلو خلک کوی دا احداث شوه دی نه راغول شوه دی اول بوټی چې دیت انتقال شوه دی او نهال شوه دی هغه د بادام بوټی و
د بادام باغ د ارزښت پکلڅوي.
اوه واو، یعنی یو تخم لاندې وی چې ما سندري ویلې ټپی می ویلې یقینو کا یقینو کا چې زه ډېر په خوانو دور ته لاړم. علت یې ادا خاسته فضا د بادام باغ
ستا دسترګو دیوانو
دیوانہ یم لا تروسا ساد سرگو
نن پام دی اکل خبری کو په پایل کې د بادام باغ لرغون توپ د تمکیګو اهمیت یې چیرو او له مسؤولو کسانو سره هم غږیږو. دا خپرونه ما فرشتې مرسل جوړه کړې ده. قدرمن اوریدونکو، په کابل کې بادام باغ چې یو څیړنیز او د کرنې په وزارت پورې اړوند فارم پکې دی، د کابل په سرای شمالي کې موقعیت لري. د بادام باغ شمال ته سر کوتل، جنوب ته کارتي پروان، غرب ته د قرغې بند او شرق ته د میوه مارکیټ پروت دی. بادام باغ چې ظاهرا سپیر ښکاري، خو د انګورو، مڼو، انارو، زردالو، ناکو او داسې نورو میوو ګڼې ونې پکې شنې دي. غلجات او سبزیجات هم هغه څه دي چې د بادام باغ په ځمکه غوړېدلي. د بادام باغ په فارم کې هغه کرنیز بوټي هم کرل کېږي چې په افغانستان کې د لومړي ځل لپاره تجربه کیږي. په بادام باغ کې پسرلنۍ میلې کیږي، نندارتونونه دایریږي، سندرغاړي سندرې وایي، ګڼ شمېر خلک ورځي او سایلو ساتیري کوي. بادام باغ ته په تیرو جګړو کې ډېر زیان اوښتی، ونې بوټي وچ شول یا هم چار چاپېره خلکو د سوخت لپاره ووهل. دا چې یاد باغ ته ولې بادام باغ وایي او څه وخت رغېدلی، دا مو د کرنې د وزارت د کرنیزو تحقیقاتو د ریاست د فارمونو له عمومي عامر روح الله روان څخه پوښتلي دي.
بادام باغ خو ځکه ورته وایي چې کله دا په 1908 څخه تر 1942 کال کې دا احداث شوی دی، یعنې رغول شوی دی. اول بوټي چې دی ته انتقال شوی دی او نهال شوی دی هغه د بادام بوټي و، نو ځکه په دې نامه باندې نومول شوی دی. په مجموع کې 80 هکتار ځمکه ده چې د 80 هکتار ځمکو څخه البته د سرکونو، د فاتیرو او د خوشاک منطقې په شمول باندې 80 هکتار ځمکه ده.
کله چې د باغ نوم یادیږي، نو د ټولو خلکو تمه دا وي چې لاندې ځمکه به په ګلانو، ونو او بیلابیلو بوټو ښکلې وي او پاس هوا به نری شمال او د مرغانو خوږې نغمې نازوي. خو کله چې بادام باغ ته ننوځو، لومړی مو په سپیرو لمر وهلو خاورو سترګې لګي. روح الله روان به راته ووایي چې دا ولې داسې دي.
خو دا داسې چل دی چې موږ دلته په درې بخشونو کې کار کوو. یو بخش د باغ دپاره دی چې هغه تاسو لیدلی چې جال نه اپلې سرک نه. یو بخش موږ چې دا د للمي ځمکو یا د وچو ځمکو کې کار کوو، نو چون چې للمي ځمکې وچو کې کار کوي، طبعاً باید دا وچ وي، ډېرې اوبه باید ونه لري. چون دا تحقیق دی او دا تحقیق کې چې کومه نتیجه موږ په لاس باندې راوړو هغه بیا خلکو ته ښیو. تاسو وګورئ دا دغه وچ ځمکه کې چې دي، دا کوم بوټي چې ورکېږي نسبت هغه ځمکو کې چې اوبه لري، تفاوت زیات موجود دی. دا ځای للمي ساحه ده او دا للمي ساحې د تحقیق او د څېړنې مربوط کېږي، نو په دې خاطر باندې دا وچه ده.
بادام باغ کې چې وړاندې لاړ شو، ورو ورو هوا بدلېږي، سړه او صافه شي. د میوو شنې ونې او انګور لیدل کېږي. په هره ونه کې میوې دومره پاکې او تازه ښکاري چې تبوای مینځل شوي دي. بادام باغ ته د کرنې په برخه کې مسلکي کسان له بهر نه هم راځي او په فارم کې بیلابیلې میوې روزي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکی زاید الله وایي چې د له بهاره د کرنې په برخه کې ځینې تجربې راوړي او په بادام باغ کې عملي کړي دي. زه ورغلم او مرکه مې ورسره وکړه. له زاید الله څخه وروسته د یو بزګر خبرې هم درته وړاندې کوم.
یو دوه کاله من کار کړي، تقریبا 2.9 د انګورو من کوریا دلته جوړه کړې وه. 15 جریبا یا یو هکتار نمایشی قیتم دلته من جوړه کړې وه د مختلفو میوادارو ونو نه. همدارنګ هغې تپاره موږ ډریپ اریګیشن یا اوبو لګولو قطرهیي سیستم موږ جوړ کړی و.
که دا راته وایي دغه د بادام باغ څه بتي ده، که نه دا د کرنې لپاره څومره مناسبه ده؟
ډېر ښه ځای دی په دې ځای کې، ځکه لمر ته مخامخ دی. په کابل کې معمولا داسې ځای نه ډېر کم وي باغداري پکې وکرل شي.
کله دی چې دلته د بادام باغ په سیمه کې کار کوه، څومره دلته کار کول درته خوندور و نظر نور ځای دی؟ ځکه دلته یوه خاصه هوا ده.
دا ځکه واقعا یو بهترین ځای په دې خاطر باندې و چې دا یو مرکز دی چې تر څو موږ لکه 2.9 د انګورو چې موږ دلته راوړي، دلته کې خو دي د هرات نه موږ زیاتې نوې راوړي، قرباغ نه راوړي، د شکردرې نه هم راوړي، د قرغې نه هم راوړي، دلته مو واچولې. دا بهترین یو ځای دی چې هر څوک کولی شي چې دلته په اطمیناني شکل باندې د دې نه هغه د میوې بوټی ویسي چې هغه څه چې ورته موږ وایي وټ په هغه شکل باندې نتیجه ورکوي.
تاسو یو مسلکي کس یاست، د بادام باغ د ځمکې د خاورې پاکلی څه وایي؟
خاوره خو یې ډېره ښه خاوره ده او ښه دغه لري، ده ښه حاصلخیزي لري.
دما پخپل پزان پڑی ولکا دپڑی ولپا ولخما تاؤن لیلو باغ باغوان دے منگ جاتو جانونن دل سبا بزونا
قدر منو دوستانو کلا چه بادام باخت راننواتولو نو لیلیس خمو یوتن لیده چه دی انگورو پا باخ که مصروف و وړاندې راغلو راغلو ترڅو خبرې ورسره وکړو. په پایل کې د نوم راته وایه.
نوم مې نصیر ده.
دا راته وایه چې دلته د انګورو په باغ کې څه کوي؟
اوښ کالو کې دا وچې او خرابه دانې دي، دا تر لرې کوو د دې په خاطر باندې چې دغه نور اوښ کالی دا نورې دانې مو سره خرابوي.
همدغه اوس دغه تاک ته چې موږ او تاسې ولاړو دلته ډېر ښایسته ښایسته انګور دي. دا راته وایه دا د څه رقم ساتلي ښه تازه راغلي.
خدمت هم کړی ده او په خپل وخت باندې مقصد اوبو خوره او کوم کارونه چې غواړي مقصد په خپل وخت باندې مغه کړی ده. اوس هم چې وینې موږ د غټې پاڼې تیرسته کوو د دې دپاره چې لمر وخوري خواږم سي او د بازار رنګ هم پیدا کړي د دې په خاطر باندې.
بلې، دلته په کوم شمیر تاکونه دي؟
تقریبا دغه پټی کې چې دا اوس ماو ته روان یو دلته تقریبا یولس رقمه انګور دلته لرو او دغسې خو تقریبا خدای می دې غاړې نه بندې شل پنځه رقم انګور به دلته موږ لرو.
ښه، خپله دلته کوم کارونه کوي بادام باغ کې؟
دلته خو هر کار مقصد د دیقاني په حساب باندې د پسراتیرس باغداري د انګورو د ونو د پسراتیرس سبزیجاتو په هغه کې په هر شي کې پوره معلومات لرم، هیڅ مشکل نه لرم.
ښه، دلته دغه تاکونه او نورې ونې چې دي اوبه له کوم ځای ورته راځي؟
اوبه خو یو څه دلته څاوې لرو، له څاو نه استفاده کوو. بعضې وخت په هفته کې دوه ورځې له قرغې نه راولو.
کاکا، ما چې په نورو ځایو کې انګور لیدلي وو داسې چایلبه وه، مګر نن په بادام باغ کې داسې انګورو سره د لومړي ځل لپاره مخ شوم چې دا په ونه کې دي. دا څه علت ده؟
سیستمونه نوي راوتلي دي چې دې ته ټي سیستم وایي. ټول په ونو کې دي، خو مقصد دغه سیمان کې ویني په دې باندې تړل شوي دي، په همدغه باندې ولاړ دي. کنې د انګورو ونه خو دغسې نه درېږي، دومره زور نه لري چې پایه ورته ونه درېږي، دغسې نه درېږي.
دې ځای ته بادام باغ وایي، مګر دلته د انګورو تاکونه ډېر دي. دا څنګه؟
دلته خو هر شی شته، مقصد بادام هم شته، انګور هم شته. کوم رقم میوه چې وغواړې دلته شته، انشاءالله کوم مشکل نه شته. یارې میوې
د انګورو د فارم په دبله خوا کې انار معلومیږي. دوته به هم نږدې ورسو، پاکله به یو څو خبرې له باغوان سره ولرو. در ته وایي چې په بادام باغ کې انار څومره ښه کېږي؟
نتیجه ښه ورکوي. خالد هومره داسې هوا لږ سره جوړه نه ده، دلته دا انار چې دي د ګرمې هوا لپاره دي، خو دلته هم کېږي. مقصد خو داسې چل داسې لږ لږ مرض هم کوي او داسې سم نه خوږېږي.
په بادام باغ کې د کال په څلورو فصلونو کې د کرنیزو توکو نندارتونونه هم دایریږي. سوداګر راځي او د ضرورت وړ کرنیز توکي هم دلته خوښوي. بیا نو هماغه وي چې په لویه کچه د تجارت زمینه برابریږي. ګلرحمن چې هغوی نندارتون ته راوړي وایي،
اولین مشتریان مو همدلته پیدا کړل په بادام باغ کې په دغه اگزیبیشن کې. دا هغه چې مونږ تولیدو د پروډکشن چې مونږ ده دا مسؤونه صحي او با کیفیته هغه دي.
نوم اجمل ده، پخوا مې ساختمانی شرکت درلودو او اوس فعلا د لبنیاتو کار کوم. رادیوګانو کې چې زه اورم هغه د ازادۍ رادیو ژوند په شیبو کې خپرونه ډېره اورم او ډېره مې خوښېږي. تېر یادونه را تازه کوي.
د نندارتون د دایریدلو په وخت بیا سندرغاړي هم بلل کیږي چې په بادام باغ کې راغلو کسانو ته سندری وایي. د هیواد تکړه سندرغاړی بریالی ولی چې د کرنیزو توکو نندارتون ته غوښتل شوی و د بادام باغ د ښکلې فضا په اړه وایي.
اها، واوا، یعنی که هر فامیل غواړي، هر کورنۍ غواړي چې لک دغه سه فضا وګوري چې ریختیا اکسیجن پکې ریختیا ده. دا په یوه چې په بادام باغ کې دا ما په واقعیت کې لیدلې او ما حس کړې. ته خو لاندې وې چې ما سندرې ویلې، ټپې مې ویلې. هر یو غم بدر نلر کړم، خوشاله بدر پسر کړم، وزب دوم رمی ندر کړم، چی دنیا بشی حیرانا. یقینو کا، یقینو کا چې زه ډیر پخوانو دور ته لاړم. کتابونه مې راواخیست چې زه به څول والم چې سبا ته وایم. یقینو کا د سالک صاحب د کاروان صاحب رحمان بابا د حمزه یو څو شورینم پیدا کړ.
چې کله بادام باغ ته راغلم هغه شاعري چې زما هېره وه یا مې چې ولوست د شپې هغه مې را په یاد شو. علت یې دغه ښایسته فضا د بادام باغ. ډېر خوشحاله یم همدا اوس ما کورتۍ اغوسته ګرانو دوستانو واورئ په سره اوړي کې رښتیا شمال هم دی او داسې آب و هوا ده چې کورتۍ ضرورت شته.
زما یادېږي هغه ناز او ادا کله کلیو کله هسي پخلا کله ژړا کله پپړک خندا.
دا چې بادام باغ له رغېدلو بیا تر اوسه څومره بدلون کړی دی بیا یې هم له روح الله روان څخه پوښتو.
دو څلوېښت کالو کې چې دا رغول شوی نو هغې وخت سره امکانات کم و ټیکنالوژي چې وه کمه وه. تاسو چې اوس ګورئ دلته ټیکنالوژي ډېر پرمختګ کړی دی. کوم باغونه چې موږ دلته احداث کړي دي هغه په ډېر په سټانډرډ شکل باندې یا کوم معیار چې دنیا ورته ټاکلی دی په هغه معیار سره جوړ دي. نو دلته ډېر تغیرات راغلي دي ورکې په حدود د 950 نوه موږ انګول لرو چې 1900 تقریبا دا امریکا نه رغول شوي دي. لکه ٹی سسٹم چې ورته وای وای سسٹم چې ورته وای آی سسٹم چې وای دلته موږ راغولې دي او دلته لرو. او دینه سالانه په حدود دي تقریبا 2200 نفر محصلین چې د مختلف ارګانونو موږ ته معرفي کیږي دلته ټریننګ کیږي او عملي زده کړې دلته کوي. او خصوصا د 1500 په شاوخوا کې مخکښ دهقانان او هغه دهقانان چې خپله مراجعه کوي او دلته غواړي دا ټیکنالوژي چې دلته ده یا دغلته کوم نوښت چې موږ راوړی دی دا ورته انتقال شي راځي مراجعه کې موږ همکاري کوو سره.
درنو دوستانو پدیله چې بادام باغ نور هم ښکلی شي او بیلابیل نندارتونونه پکې دایر شي ژوند په شیبو کې خبرونه پای ته رسوو. تربیه ښې چاره.